بالکل من د حکومت نه غوښتنه ده چې دسترخوانه جوړه کړي، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي، او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغه کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وای باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودرېشي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنې ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي. هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه، ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست، خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر شمیر افغان خزی او جونې هم د نړیوالی ټولنې د ملاتړ او عملی اقدام غوښتنه کوي. یو افغان میرمنې چې د موضوع د اساسیت له امله د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
تجربه
تخصصان افغانستان در طالبانو تر واک لاندې د افغان خزو تر خطر تجربه ده چې د ډله لدین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارټاید په رامنځته کولو سره خزي او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوعي قاطع اعتراض کوي.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکه او د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هممهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړي او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تله دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمېر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوال ورځې لمانځنه په حقیقت کې د یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغي، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په یو پی خکیو په خبرې شوی ازادي رادیو ته ویل پروسی او کلونو کې ژوند تر دې حد خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخت ډوډۍ نشي برابرولای. دوی زل ژوند ډیر ستړي شوی، دوه لورګانی او یو زوی میناروغان، کله کله لزان سره ناستیم خپل ګوتې شمار د می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي، رواني وضعیت می خنه دی. یو شمیر افغان جونیو مرمنی وای د طالبانو لوري د خوځو جونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم لګنو رواني سندو سره مخ کړي. د خوځ ولایت اوسیدونکو هاریوا ازادي راډیو ته ویل چې په زده کړو له بندیز وروسته خه رواني حالت نه لري.
د خوځو په بندیز سره تر ډېر ذهني او رواني سندې پیدا شوی دي، لکه خفقان، ډار، د وسواس او د سينورې.
بلخ په افغانستان کې پروسی او کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شوی او کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروسی او زلزلہ کې خپل هر څه له لاس ورکړي، اوس محله سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وای
بارانه دي، توپارونه دي، نو مشکلات ډیر زیات شوي دي. کما شومان وګورو، ک زنانه وګورو، ک مثلا نور سپنګري، حالات ډیر زیات خراب ده. نو هر سړی ته رواني ناروغي پیدا کړی ده.
دا په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 1 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره خپل بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدماتو نه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو خزونجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبيبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یو د رواني ناروغي حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځای کېدو طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
همدارس ازادي رادیو په بلا بیلو ټولنیزو یا خواله رسنوي کې هم کتلای او اوریدلی شي. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان د خبرمنی او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره یو هوکړه ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت ته وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل
نو د مړو حاصلات چې دي سکه له بخې خې دي د نور کالو په نسبت باندې مرزونه افاتونه هم دمر نه وو، نو خدای دې وکړي چې موږ مړو د لپاره یو ښه مارکیټ پیدا سي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکه له پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د سجور سي د خلک دی مانی دی بعض نور سبزیجات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ سي خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته د سي جوړې نو سوزي ډیر خرابې
ولا موږ غوښتنه دغه دولت نه سي مخصوص سرخانی مخته جوړ کی او سي دغه موږ د میوای او هغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي یو شمیر کسانو ته د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریارو ول
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې دې نوم دا هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترینی مڼې دي او له مسؤلو چرواکو مهیله د چې دوی ته که څومره زحمت چې دوی بسلی د یو مره امکانات ورته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی ویل
د مڼو حاصلات سکل مګا سي څومره زیات ده همدار کم د دې ګونډي هوادونو ته هم صادريږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادريږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لوی صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
ده آزادی ملما د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوه پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله انډیال. انډیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله انډیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنی زده کړې مې د ښوونځي زده کړې مې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیستل؟ کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو او تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نورې صاحب په 1303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې همدا سږ کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کال واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یو نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یو موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پاره کې د ورسته له وی داخلي NGO سره مې تقریبا 3 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ چې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوی و چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت تر رنګېدو لږ مخکې 3 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر خاندیل صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلود. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایف ته مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل، او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو NGO په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه، نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د BBA یا د بیسلر اف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري، نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی وي، بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثر څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوا د لایل درلودل، یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډیر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډیر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بدنه وي. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه فارغ شوم د ننګرهار په هنتون څخه، د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق هم زما هم دا خوشاله، تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري، او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له دروخام د جبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټریننګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړي، خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو به تر معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا د تیرو څو لسیزو بیلابیلو نخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخت ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګه په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او په هنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته دی ولیدي او یوازې د محصولینو بیول نه بلکې د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لسته راوړنې ولري او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصولین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملی زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی خو قرار قرار زموږ هیله دا چې دا فرهنګ نور بدل کو او کولای شو چې محصولین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارچا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ التیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي آیا بازار د کار د التیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو صاحب ما مخکې عرض وکړ دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصولینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصولینو ته هغه ور زده کړو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم له اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماستري یا دکتراوي بشپړې کړې دي ته ډېر لېواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخلی چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحت من متاهل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزي په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و د ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړ زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګاه شهر کې نورې صاحب درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند د ورکوجا په نوم پالیت کې یو دولتي په هنتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابدارۍ په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډیر دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې.
دغه ټول خصوصي پوهنتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسې په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي، آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته؟ هلته
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه شوي دي یا په وروستیو کلونو کې را کړه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي په همتونونو کې په الحال ډېرې برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي، خود نور ولایتونو خلک همسته، د مشرقي زون خلک هم دلتسته، د شمال زون خلک همسته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلتسته او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس بکړو بخته.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري، د بودیجې په برخه کې ستونزې لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نورې ستونزې څوم د ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېرې څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجې ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي، یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی، یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس و ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالاتو اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بل اخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنې پوهنتونونو کې، ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونه دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي؟ څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره علاقه لري او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومه برخه سره ډېر مطابقت لري. کله چې د زینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځای نه تیروي. په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی پلاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګه ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې وکړي، بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي، څنګه هغه په ګټه بدلولای شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګری وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړي. په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی، د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه چې وظیفه بچی نه دی نوري صاحب، خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي، ما ته مو حوصله وکړه. کور ما آباد.
زړه تلیمه.